په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه دوه نیوز پروګرامونو ته ځانګړې شوې د خزو لپاره نیمه نړۍ او درسي ساعت خو لنډه خبري برخه هم لرو دا لنډه خبري برخه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره هم پیلو د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې نن په اسلامي هیوادونو کې د نجونو د زده کړې په اړه دوه ورځنۍ نړیواله غونډه کیږي په مسلمانو ټولنو کې د نجونو زده کړې ننګونې او فرصتونو تر سرلیک لاندې دغه نړیواله غونډه د رابط العالم الاسلامي په نوم د اسلامي نړۍ د غیر حکومتي سازمان په نوښت جوړیږي د سعودي عربستان په مکه ښار کې د سازمان مرکزی دفتر په خپل پاڼه په خبره کړي بیان کې ویلي دي چې دا دوه ورځنۍ غونډه د پاکستان د حکومت په همکاري جوړوي او دا بیان نړۍ ته وښيي چې اسلام د پوهې، تمدن او عالي ارزښتونو دین دی او په ټینګه د هغو ټولو قوانینو او اعمالو ملاتړ کوي چې نجونې د زده کړو ترلاسه کولو جوګه کوي بیان زیاتوي چې د افرادو یا ډلو لخوا هر هغه قانون یا کړنې چې د نجونو د زده کړو مخه نیسي له اسلامي لارښوونو سره په انټکر کې دي په غونډه کې به د اسلامي همکاریو سازمان او آی سی پر مشرانو او د غړو هیوادونو پر یو شمېر استازو سربیره نړیوال سازمان وتلي مشران پوهان او د حقونو فعالان ګډون کوي د پاکستان د پوهنې وزیر خالد مقبول صدیقی فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت ته هم په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې خو اسلام آباد تر اوسه ځواب نه دی ترلاسه کړی په دې اړه به له اسلام آباد زموږ د مشل څانګې له خبریال نه د دې غونډې د څرنګوالي په اړه مستقیم تماس ونیسو او وروستي معلومات به ترلاسه کړو پاکستان پرون د روانو دریو کلونو لپاره افغان محصلان ته د عالم اقبال په نوم د تحصیلي بورسونو د پروګرام دریم پړاو اعلان کړ د دغه پروګرام له مخې ټاکل شوی افغان محصلانو ته په دغو دریو کلونو کې 4500 تحصیلي بورسونه ورکړل شي که څه هم په افغانستان کې د پاکستان د تحصیلي بورسونو په اړه شکونه او بدبیني شته خو پاکستان وایي یوازې به روانه میاشت له 22000 زیات محصلان په انلاین ډول د دغه تحصیلي پروګرام لپاره آزموینه کې ګډون وکړي ویل شوی دغه بورسونه د تپ انجینری کرنې او نورو برخو کې دی او درې دېش سلنې جنو ته ځانګړې شوې دي د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استاد محمد صادق دا افغان محصلانو ته تر ټولو غوره بورسونه بللې دي د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وایي د ملګرو ملتونو د کارپوهانو هغه غوښتنه بدرګه کوي چې د امریکا له سنا جرګې غوښتي دي چې په حق کې ډیره د جرمونو پر نړیوالې محکمې آی سی سی د بندیزونو لګول رد کړي خاغلی بنټ بیګا په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې لیکلي آی سی سی د افغانستان په ګډون د نړیوالو جرمونو قربانیانو ته د حساب ورکولو لپاره مهم فرصت برابروي هغه زیاته کړې چې د دغه محکمې او د کارکونکو په وړاندې بندیزونه او ګواښونه په هغو ځایونو کې چې عدالت ته ډېره اړتیا ده معافیت ته وده ورکوي د ملګرو ملتونو کارپوهانو د امریکا له سنا جرګې غوښتنه کړې چې د جرمونو پر نړیوالې محکمې د بندیزونو او د تمویل په اړه لایحه رد کړي دغه غوښتنه وروسته له هغې کیږي چې د جرمونو نړیوالې محکمې د هغو اسرایلي مشرانو د نیولو حکم صادر کړی چې په غزه کې د جنګي او بشریت ضد جنایتونو په ترسره کولو تورن شوي دي د لبنان په جنوب کې پر یو موټر د اسرائیل د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې د وژل شو کسانو شمیر 50 ته ورسید د لبنان روغتیا وزارت ویلي په دې حمله کې چې ساحلي ښار سورته نږدې په تیر د باسمه کې شوې څلور نور کسان ټپیان شوي دي د اسرائیل په ویلي د لبنان په جنوب کې د حزب الله ډلې د وسلو ولاری وشتلې ده د اسرائیل او لبنان حزب الله ډلې ترمنځ روانه جګړه د اوربند هغې موافقې له مخې ودرېده چې د جنوري په شپږویشتمه مهلت ختمیږي د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر انتونی تاجای وایي د شپږو میاشتو یا یو کال لپاره پر سوریې د اروپایي ټولنې د بندیزونو د ځنډولو غوښتنه کړې ده تاجایي پرون جمعه په لبنان کې یوه کنفرانس ته وویل د بندیزونو لرې کول د ایتالیا کومه ملي پریکړه نه ده بلکې دا د اروپایي ټولنې پریکړه ده د سوریې اوسنیو واکمنانو په وار وار د هغو بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه کړې چې پر سوریې لګېدلې دي خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل لکه څنګه چې خبرونه په امپایل کې مول د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي راډیو دوه نیوز پروګرامونو ته ځانګړې شوې د خزو لپاره نیمه نړۍ او د غراز درسي ساعت خو لنډه خبري برخه هم لرو لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واوریدل نن به اسلام آباد د اسلامي نړۍ د استازو دی وی غونډې کوربوي د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې ملاله یوسفزی ویلي چې د نجونو د زده کړې په اړه په اسلام آباد کې د اسلامي نړۍ د استازو په غونډه کې به د افغان نجونو او ښځو د زده کړې په ملاتړ خپل غږ اوچت کړي ملاله چې د نجونو د زده کړې لپاره د خپل فعالیت په خاطر په 2012 میلادي کال کې په پاکستان کې د وسلوالو په یوه برید کې ټپي شوې او بهر ته د درملنې لپاره لیږدول شوې وه په تیرو شاوخوا 14 کلونو کې پاکستان ته محدود سفرونه کړي دي د فرانس پرس خبری آژانس راپور له مخې د ملاله خیریه بنسټي وویان چې نومې نړۍ په ډاګه شوی تایید کړی چې ملاله به په اسلام آباد کې په دې دوه ورځنۍ غونډه کې چې نن شنبه پیلېږي او په اسلامي هیوادونو کې د زده کړې پر موضوع پکې بحث کیږي په حضوري بڼه ګډون وکړي ملاله هم پرون جمعه په خپلې ټولنیز شبکې ایکس پاڼه کې په یو بیان کې ویلي لیواله ده چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه له مسلمانو مشرانو سره د نجونو د تعلیم په اړه یو مهم کنفرانس کې ګډون کوي هغه زیاته کړې دي یکشنبه په ورځ به ښوونځو ته د ټولو نجونو د تګ د حقونو د ساتنې او همدا چې ولې مشران باید طالبان د افغان ښځو او نجونو په وړاندې د جرمونو په خاطر مسؤول وګڼي خبرې وکړي د پاکستان د پوهنې وزیر خالد مقبول صدیقی فرانس پرس خبری آژانس ته وویل په افغانستان کې د طالبانو حکومت ته هم په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې خو اسلام آباد تر اوسه ځواب نه دی ترلاسه کړی خو هغه وویل سره له دې په افغانستان کې د نجونو د زده کړې په برخه کې د ښکېلو مختلفو سازمانونو استازي به په دې غونډه کې ګډون وکړي افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې پکې نجونې او ښځې ښوونځي او پوهنتون ته له تګه راګرځول شوې دي لا اسلام آباد د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال طاهر خان هم همدا شیبر سره وصل شوې دی طاهر خان خبرونه ته راغلاست
ډیره مننه تاسو
د اسلام آباد د تاریخ د چمتووالي په اړه ک اوریدونکو ته معلومات ورکړي د اسلامي نړۍ د استازو د غونډې ته تیاری نیول شوې
ګور اسلام آباد کې چې کم چارواکي دي او دغه کانفرنس منتظمین دي هغه خداوي چې هر څه تیار دي او ځنې پلاوی رسیدلې هم دي او ځنې ممکن ده چې نن سهار راشي او پروګرام هم نن شروع کیږي د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف به پرانست کوي او دلته ویل شوی دي چې د اوسل وختو هوادونو استادیو په دې کې ګډون کوي شاوخوا یو نیم سل یادیږي او د اسلامي هوادونو ترڅنګ د سوم ویل شوی دي چې د ځنې دوه هوادونو نو ممکن نشي نور هوادونو هم پکې وي د اسلامي هوادونو نه دغه ترڅنګ بهرحال سره تیاری دي او رستوبو کتی شي چې ملالې سبزه هم د کې ګډون کوي او د پاکستان د وزیر د چ وزارت کم دغه سیکرټر دی یا ورستيال وزیر دی اغم دغه تایید کړی چې مرلی سبزه بده کی وینا هم کی مهمه وینا غیا د کړل چې هغه بکی او تاسو په دې خپل خبر کې د افغانستان ذکروم کړنو دلته خو چې کم سیکرټر دی د وزارت د تعلیم محیو الدین وانی هغه دا خبره کوي چې افغانستان ته بلنه ورکړی شوې ده البته دا خبره ونکړه چې افغانستان راضي کده راضي ما خبر دلته د افغان سفارت کې چې کوم طالب چارواکي دی هغه څه پوښتنه کړي و هغه چې تاسو پوری دوی د کابل څخه نری تر لاسه کړي د دغه غډون په اړه باندې خو بهرال بلنه ورکړی شوې ده
طاهر خان د تاسو د دغه کانفرنس لپاره د چمتووالي په اړه خبرې وکړلې د دغه استازو چې دغه غونډه تور بلل شوې دي ویل شوې دي چې د اسلامي همکارۍ د سازمان غړو ته هم بلنه ورکړل شوې او دغه راز د هغو سازمانونو استازو ته هم چې د نجونو او ښځو د زده کړې په موضوع کې ښکېل دي هلته دغه کانفرنس په د رسنیو لخوا څه ډول تر پوښښ لاندې نیول شوی دی. د افغانستان کې پر ښځو او نجونو د تعلیم په برخه کې بندیزونو ته په پام دغه غونډه د افغانستان لپاره اوسنیو شرایطو ته په پام سره یوه مهمه غونډه بلل کیږي. آیا دې ته ډیر پوښښ ورکول شوی دی؟
ګوره زه چې ګورم کنه د دې کانفرنس هغه بنیادی مقصد او هدف هم زما خیال افغانستان کې د جینکو د انجنونو په تعلیم باندې کوم روان بندیز، ځکه د دې کانفرنس هغه اهداف او مقاصد چې د پاکستان د تعلیم د وزارت هغه سکتر چې مخکې ما یاد کړ هغه چې کله بیانول دلته رسنۍ او سره هغه هم دغه خبره کړې وه چې د جنکو د تعلیم په اړه باندې په نړۍ کې یو غلط یو فکر پیدا شوی وو چې اسلامي هیوادونو کې د تعلیم په اړه باندې یو مایوسی غونې دا دغه الفاظ دي. نو په دې بنیاد باندې یو کوشش یو هڅه روانه ده تیر یو کال رهیسې، او دوی دا یوازې پاکستان نه، پاکستان البته ضرور یو مشرکی، خدا د ټولو اسلامي هیوادونو یو مشترکه کوشش چې یو کانفرنس جوړ شي، او دا کانفرنس کې د جنکو ته جنکو تعلیم ته چې کوم یو ننګونې دي چیلنجونه چې دغه دی هغه عنوان هم دی او دغه د حل. نو مطلب دا افغانستان په اړه باندې دغه پاکستانی چارواکي نه پښتنه هم شی وو، نو هغه جواب هم دا و چې کم دی کې لکه ځنی عربي هیوادونو یاد کړو، سعودي عرب یاد کړو چې داغي بیا د اسلامي هیوادونو کانفرنس ذکر وکړو چې د دې په افغانستان کې یو ډیر نفوذ وسر دی، نو هغه وچ دا کانفرنس به د افغانستان د اوسنی حکومت لپاره یو پیغام هم لري، یو پیغام به هم لري چې کله د اسلام آباد اعلامیه خبريږي پاره کې به دی وی چې یو جمعنه هم د جنکو تعلیم سری هغه وچ د دې یو بل بنیادی هدف دا دی چې کم یو تاثیر په نړۍ کې د اسلامي هیوادونو په اړه باندې د تعلیم په اړه باندې شکونه پیدا شي وو، او هغه بنیادی مقصد چې هغه شکونه لري کې او دې دا و چې په اسلام کې د مکه چې کوم اعلان یو د جنکو د تعلیم په اړه باندې یادونه وکړه چې په هغه کې ټول د نړۍ چې کوم مفتیان دي دنیا لمان دي دغه دغه موقف وو چې څنګه په حرکتونو د لپاره تعلیم لازمی دی اکر جنکو د لپاره هم دنو بهرال دغه بنیادی مقصد دی.
طاهر خان، تاسو د نوبل د سولې د جایزې د ګټون کې ملاله یوسفزی چې د نجونو د زده کړې لپاره په نړۍ کې فعالیت مخته وړي او د خپل فعالیت په خاطر باندې هم د پی وسلوال برید کې ټپي شوی و، ویل شوی دی چې غواړي په دې غونډه کې خپل شخصا ګډون وکړي. آیا چارواکو پاکستاني چارواکو دا موضوع تایید کړی ده؟
بالکل، پاکستان په مفتاو ته ځکه روکل د پاکستان د زده کړو د وزارت کم سکتر دی محی الدین وانی هغه دلته رسنیو سردا خو منلې دي چې ملالی یوسفزی په دې کې ګډون کوي،
یعنی مجازي نه
هم وینا وا
مجازي
د ملالی یوسفزی به یو ډیر تفصيلي د تعلیم پاړه باندې زده کړو جنکو پاړه باندې یو مهم بیان هم ورکی، دا خو پاکستان په خپل باندې د پلو چارواکو په خپل باندې تایید کړی چې هغه په دې کې ګډون کوي.
بله، یعنی مجازي ګډون نه ده، ځکه چې اکثرا ملاله یوسفزی د مجازي
نه هغه به راځي دلته، بلکې دا غي دراتلو 13 شپه پروګرام چې هغه اسلام آباد ته ورسی، نو پاکستان خو دغه د آنلاین او یا د خبره نه کړي، خو په خپل باندې وی چې دا راځي دلته به ګډون کوي.
ډیر مننه کور ودان طاهر خان، تاسو ته بنندې ورځې په جریان کې بیا هم زحمت درکو د اسلام آباد د غونډې په اړه به اته ورسته پرمختګونه چې کیږي هغه به د ازادي رادیو او د غراز د مشال رادیو له اوریدونکو سره شریک وي. له تاسو یو دنیا مننه.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم،
پس و جاړم د مشمن سره په ځای کې نه زم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی په یو شمیر افغان کورنیو کې چې کله جلې نړۍ تر ځي لمور سره دومره نامناسب چلند کیږي چې د ډاکټرانو په خبره په ژور خپګان اخته شي.
مور ته توجه نه شو تما نه جلې کم توجه نه کیږي کله چې انجلې زیږي چې ځان جلې ده نو
بیا داسې هم کیږي چې مور دې تاړ باسي چې خپل نوی زیږیدلې لور له ځانه لري کړي.
هغه ماشومه پاستې شپه میاشتو نه بیرته وړې وه په یوه زیارت کې یخې وه او د خپله کور ته راغلې وه بدون د دونه چې د عاملګۍ د دورې نه یا پاستې زیږون نه هغه د پیشن ته لاړه شي هغه چې خپل ماشوم یې د لاسه ورکړل او وضعیت یې د بد نه بدتر شوی وه.
نن ام دا موضوع چیرو ملتی امو وکری قدر من اردون کو نسایی ولادی دکترانی وایی چه دی ماشوم لزیگون سخه وروست مور لزهنی ارخه دی لند موده لپاره نارامه بی خوب که ویریگی او پویشه هم فکر که بی چه خدای مکره لبادی پیخی سر مخ کیگی دا نارامی یوازی چونه دوام که بی خوب که چیر دیر وقت و نیسی بیا دپریشان یا جوار خبگان ورتا ویل کیگی پا دی موده که بیا دیزین و کورانه لخوا هم خدو سر نامناسب چلن کیگی پا تیر لغو میرمنو سر چه لور نری تر وری وی دا کابل اوسیدون که می نوایی چه پا کورانه او که دلور او زوی تر منز دوگونه چلند زینی خدی دومره تر تاثیر لاندې راولی چې دوی هم د لور پیدا کېدلو ته خفه وي. هغه لزه چې خدی سره د نامناسب چلند څو لاملونه وایي
شرایط که د مور د پاره دي که د ماشوم د پاره دي هغه را مساعد نه دي کنه نو یو خو اقتصادي ستونزې او مشکلات دي چې خزه لري البته سم خوړه نه ورته برابرېږي البته سم فضا مناسبه ورته نه وي یو مثلا یو مهم شی چې دلته په افغانستان کې دي د ورکیو د جلکۍ یعنی هله کنجلۍ دي چې مثلا کنجلۍ پیدا شي نو هغه کورنۍ زیاتره وخت یعنی استثنا شته نه وایم چې ټول استثنا شب که خود زنی کورانه چیدی این جلی تا دومره نخوشحاله کیگی نو طبعا چی خوشحاله نوی خمورت هم دومره توجه بیانه کیگی نو علک چیوی بیانک رو توجه رو دیره وی طبعا پا آقو کرو که بیانده مایندو در مایندی چیدی دی علک مور اقا هم خوشحاله وی البته چونه چی موگ لیدنی دی چونه چی موگ تا معلوم شویدی زکر در علک زیگون دست یا افتخار مور افتخار گرنی چی ما علک پیدا کرده او در جلی مور چیوی اقا بیا دست یا رقم پریشانه یا رقم مراوی درسته نو تابن در کور نخواه موقع تا درسته توجه کیگی چی مثلا جلی در پیدا شویدن و بس دن و دوم را توجه و پام نکیگی یا دغه مثلا مثلا د خپل اقتصادي مشکلات دي چې په کورنۍ کې سم خوړه او نور ته برابرېږي بل هم دا مثلا پلارونه چې دي کنه مور ته توجه نه کوي مور هم طبعا اولاد ته توجه نه کوي ځان ته توجه نه کوي دا اکثر د کورنۍ مشکلات دي اقتصادي مشکلات دي بس هم دغه ستونزې ما په نظر خو همدغه لامل کېدای شي.
بله کله چې له پایل نه د نجلۍ په پیدایښت باندې داسې یو عکس العمل ښودل کېږي چې حتی مور دپریشن ته ځي پس له دې چې ماشوم د دې نړۍ ته راځي دا نور څومره بد عواقب لري د اولاد تر منځ فرق چې د تعلق پیدا سه او د زوی پیدا سه تر دې حده چې هغه مور مړاوي سي خواشي نیسي خفه سي دا نورې څومره بدې پایلې په کورنۍ کې لري.
طبعا یعنی زه خپله داسې یو میرمن پیژنم چې هغه ښه سواداره ښه یعنی لیسانسه ده هغه نه غواړي لور وزېږوي لومړی ماشوم یې ملک دی او هغه دې ته افتخار غواړي وایي خدای ما ته هېڅ وخت نجلۍ لور نه راکوي یعنی که مثلا که زموږ د لوستې کشر ده یعنی لوستې ښځې دغه مفکوره لري نو تاسو خپله فکر وکړئ چې یوه نالوستې ښځه به څه ذهنیت لري نو بیا چې خصوصا هغو ته توجه ونشي بیا به هغه څه یعنی څومره به تاثیر پرې کوي دغه طبعا کله چې مثلا مور ته توجه ونشوه طبعا هغه نجلۍ کم توجه نه کیږي کله چې نجلۍ زیږیږي چې زه نجلۍ ده نو یو مثلا نه بیا د هغې تعلیم ته تعلیم خو سپیخي په دلته یعنی په ټوپک ویشتل کیږي خو البته وروسته له دې مخکې له دې خو بیا هم ښه و یو څه به خلکو لور او د زوی یا توجه کوله
میرمن که قمر نیازی وایي چې په ډیرای لرو پرتو سیمو کې یوازې د کورنۍ له خوا له امیدوار ښځو سره نامناسب چلند دوی ته ګواښ نه دی، بلکې د سی مرکزونو نشتون هم لوی ستونزه ده.
زموږ ډیر لرو پرتو سیمو ته د جمهوریت په وخت کې د امنیت د نشتون له کبله امکانات نه برابرېدله، او اوس چې یعنی هغه سیمو کې جنگ هم نسته، ویش خلق نسته، ځکه چې خلق ټول اوس یو داسې یو حالت کې قرار لري چې خپل د ژوند په هکله کوم تصمیم نسي نیولی، چیرې بیا خدمت کول ولسته، چې لرې پرتو سیمو ته کلینیکو ته لاړ سي او هلته خدمت وکړي. او بعضې کسان که دا فداکاري کړې ده او هلته یې په کلینیکونو کې د فعالیت کولو دپاره تللي دي، خدمت کوي خلکو ته، خلک هغه باور نه ورباندې لري چې تر څو راسي او د دغه ځای څخه د تداوي په برخه کې خپل مشکل حل کړي او خپل خزي ورته راولي. یو خو زموږ فرهنګي او دودیز رواجونه د خراب سي چې خراب یې کړلو. همیشه مېرمنې چې کله حامله سي تر څو چې ماشوم یې پیدا کیږي حیا وکړه، شرم وکړه، درد مه بیانوه، فریاد مه کوه، چې شیدې ګرد شزي میندې سي وي دي، دا ټول دنیا په ماشومانو چې ډک سي وي دي، دا ګرد شزو پیدا کړی دي، دا اسمانه نه دی را لویدلی، دا همیشه دا ټپریا نه ور باندې ستاد مشرانو د خوا څخه، یعنی دا یو ډول خپل تهدید ده د خزو د پاره، د کورنۍ له خوا څخه، د مور د خوا څخه، د خواخه د خوا څخه، د درور د خوا څخه، د مشريور د خوا څخه، دا تهدید ور باندې کیږي چې فریاد دې مه کوه، ته لمړی خزنه یې چې ماشوم راولي. دا فشارونه خو کورنۍ فشارونه دي، راځو ټولنیز فشارونو ته، چې اول خو داسې مجهز کلینیکونه موږ نه لرو په لرې پرتو سیمو کې، چې زه خپله شاید پاتې سوی یم، خپل د سترګو لیده کاته ستاسو سره بیان کوم. زموږ د ګرمسیل او د خانشین د دغه ځای مریضان چې تر څو په تر لشکرګا پورې ورسېد، بستروختونه پورې په لاره کې به خپل ژوند ته لاسه ورکوله، ځکه چې لومړی کورنۍ په هغه باندې دا فشار راوړل چې زه فلاني دایه براولو، فلاني براولو، فلاني راو وړی، هغه ډیره ښه پوخه زده، هغه ډیره ښه با تجربه ښه زده، دا خبرې به وي. بیا که کوم شخصي کلینیک به هلته په هغه منطقه کې، هغه کلینیک ته چې به دوی ورغله، کلینیک چې به وضعیت د مریض ولیدل، دا ژر تر شفاخانې پورې ورسوي. بیا که دوی تر شفاخانې پورې د رسولو کوشش کوله، لارې خراب، جنگ، جګړه، خامه لارې، د امکاناتو نشتون، د موټر د شهرو نشتون، بالاخره دا ښځه تر بستروختونه پورې ژوندۍ نه رسېدله، او که ژوندۍ وبره سیدله بستروختون کې به ساور کړله، یا به خپل ژوند له لاسه ورکول، یا به ماشوم له لاسه ورکول، چې دا ناخوالې موږ ډېر سره مخ سی ویو. بل خصوص په دغه عرصه کې کزه سي په ډاګه ویلای شم چې اصلا کار رد شوی، اصلا دغه خلکو ته دغه خدمات نه دي ارزسي وي چې دا د دوی حق ده.
میرمن یزی وای د سماده چې اوس انجونو ته د زده کړې چانس کم دی، خو د جمهوریت په وخت کې هم یو شمیر کلیوالو کورنۍ خپل لونو باندې زده کړې نه کولې. که کړې وای اوس به په رسمه کې ډاکټر د دوی خپل لونې وي.
خلک هم په دې سکه کرام دي، همکاري نه کوي، خو متاسفانه په کل کې بیا هم که یو علت دا غنو چې صحیح امکانات نشته، افغانستان شاته پاتې ده په دې برخه کې. دوهم علت دا ده چې زمونږ خلک هیڅ کله د خزو ژوند ته خاصه پاملرنه نه ده کړې، ځکه چې که زمونږ خلک د خزو ژوند ته خاصه پاملرنه کړې وای، خپل لورګانو ته د تعلیم زمينه مساعد کړې وای، د دوی خپل لورګان دوی ته خپل خدمت کوو، برته د دوی خپل ګټه و. مګر بیا هم موږ همیشه دا کوشش کړی ده چې لاړ سو پاکستان ته، ایران ته، د تداوی لپاره په بارډر کې شپې ورځې تیرې کو، هلته د پاکستانیانو شل خبرې واورو، شل تانی او پیغورونه وزغمو، په لکونو کالدارې په ځان باندې مصرف کو، دا مو په ځان تپلې ده، دا مو په ځان منلې ده، مګر هغه چې زموږ حق ده هغه مو هیڅکله نه ترلاسه کړی.
پرله پسې زیږون هم مېرمنې په ژور خپګان اخته کولی شي. د کابل د طبي پوهنتون پخوانی مسله عقل وایي چې مخکې به مېرمنو په سي برخه کې امیدوار ښځو ته د دوی د روغتیا په برخه کې معلومات ورکول، خو اوس د طالبان حکومت د هغو په کار هم بندیز لګولی دی.
خپل مشورتي ګروپونه به چې خوستوي مشورې ورکولی دی، به ټرین کولی چې څنګه د خپل فیملی پلانینګ جوړ کړي، یا څنګه د خپل کوم نکات باید د خپل امیدواري وخت کې ورته نظر وکړي، او یا خپل ولادت کوم آمادگی باید دی ونیسي، او یا خپل بعض دواګان به چې ویشلې مثلا فولیک اسید به د میرمن تور کولې، لکه دا ډیر مهمه ده بخصوص امیدوار خو د لپاره اکثریت افغانستان میرمن مناسب تغذیه نه لري، نو د لپاره فولیک اسید ډیر مهم ده. خو ستا خدمات متوقف شوي دي، او د میرمن ډیر مشکلات سره مخ دي، ځکه چې د افغانستان اکثریت وګړي چې دي فقر کې ژوند کوي، نو دوی خپل هغه کافي غذا نه لري، څنګه دوی خپل صحت توجه کوي؟ شو یا هم خپل دا خدمات چې په کلیو کې دي، هغه یعنی د مجهز کلینیکونه د میرمن لپاره نشته چې ټول مشکلات پکې حل شي. او اوسنۍ د افغانستان اقتصادي وضعیت ټول په جریان کې چې په کوم وضعیت کې ده، نو اوس مهال دا میرمنې د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي. افغانان میرمنې د هر طرف نه په هر رقم مشکلات کې دي، د غوڅ خیو هم صحي مشکلات دي.
اغلی عقل زیاتوي چې ډیری افغان میرمنې مخکې هم د زیږون پر وخت د کورنۍ د بیغبرۍ له وجې او د سی مرکزونو د لریوالي له امله بدو پیښو سره مخ وي، اوس خو دا ستونزې څو برابره زیاتې شوې دي.
افغانی ټولنه کې ژوند کوو، بخصوص په لري او پرتو سیمو کې میرمنې په اسانه د کور نه بهر نه وځي، او یا کوم یو غټ صحي مشکل ورته پیدا شي په دې شرط بیرون تزی چې ډاکټر تزی چې هغه ډاکټر خزو وسیږي، یا خپل مشکلات فقط کوي چې د خزو سره شریک کی، کوم مشورې چې اخلي، کوم صحیح مشورې، دا ټول ترجیح ورکوي چې مقابل لوري ډاکټر وسی یعنی خزو وسیږي. نو کم د سیدا ما پیدا کی، او دا کارمندان ته اجازه ورنه کړی شي چې خپل وظیفو ته راستنی شي، نو دا به یو غټ مشکل رامنځته کی، ځکه چې د خزو صحت ته توجه نه کیږي، د دې لپاره به څوک نه چې د خپل مشکلات سره شریکی او دیت کوم خدمات وړاندې کیدل هغه وړاندې شینه، دا به یو غټ ناورین اوسیږي، ځکه چې ښځه د اجتماع یو لویه برخه ده، بخصوص د میرمنو د میندو صحت په ډیرو مشکلاتو سره مخ شي، دا به یو غټ مشکل جامعه ته رامنځته کی. هغه میرمن د پاره چې اوس مهال په مشکلاتو کې دي، فقط دا وینا ورته لرم که دی کوم غټ صحي مشکل سره مخامخ کیږي، نو تر څومره چې کوای شي خپل کورنۍ د تا وهڅوي چې دی ډاکټر ته بوزي، ځکه چې حداقل د ولسوالۍ او د یعنی د کوم صحي مرکز چې دی ته نږدې وي هلته لاړ شي، او یا هم دی دا میرمنې باید خپل تغذیه سمه کړي، تر کومه چې کوای شي خپله تغذیه سمه کړي، د کافي اندازه اوبه وڅښي، څومره چې کوای شي خپل ځان د غم او غوسې څخه او د سټرس څخه وساتي.
ټولنیز مشاوره کریمه شیرزی وایي چې دا اوس هم هڅه کوي چې کلینیکونو ته لاړ شي، او امیدواره میرمنو ته د سالمې تغذیه او لزیګون څخه وروسته ځان او ماشوم ته د پاملرنې په برخه کې مشورې ورکړي. اغلی شیرزی په پایل کې د زچا میرمنو د ژور خپګان په لاملونو غږیږي.
دا چې مثلا کله کله والی باز مایندې په ژور خپګان اخته کیږي، کله کله کېدای شي دوی هفتې وي، او یا هم لس ورځې دوام وکړي، او کله کله دوامدار شکل باندې هم کېدلی شي، چې دوامدار شکل یې بیا په میرمنو کې ډیر خطرناک حالتونه دي، چې یعنی پاستې ولادت نه کله میرمنې د ماشوم نه بد وړي، کله ته ماشوم ته شیدې نه ورکوي، او کله کله هم خطرونه دي دوی چې خپل ماشوم له بینه نیسي. ویلای شو چې عوامل مختلف دي، خو بیا هم کېدلی شي هورمون تغییرات وی پکې، چې کله زیات شي د هورمونونه او یا کله هم کموالی یو مهم عامل دی.
دغه اوس وخت کې کورنۍ ته څه کول پکار دي، څه باید وکړي له دې مور سره؟
کورنۍ ته خو موږ چې لکه مخکې مو وویل چې موږ اکثره مایندې کورنۍ کې داسې مایندې نه درکوي، او کله کله وایستې دوکې چې مثلا خصوصا د موږ د اطراف په هغه مایندې چې په اطرافو کې اوسیږي، یعنی صحیح شکل باندې مرسته نه ورسره کوي، کومک نه ورسره کوي، او هغه مور هم خپله ځانته نشي رسیدګي کولی، په یوې خانه د کار فشار وي، بله خانه خپله هغه د حمل فشار وي، د ماشوم فشاری وي، او کله کله هم د خاوند نه درک کول، چې کله مثلا بعضې کورو کې داسې موږ داسې نارینه او داسې خاوندان شته دي چې هغه اکثر اندوغونه مثلا ډېرې خواستې لري چې میرمنې نشي سرته رسولی، او شاید مهم عامل هم دغه شیان هم وي.
اوس څه کول پکار دي کله چې ماشوم نړۍ ته راځي، له ماشوم سره له مور سره څه ډول چار چلند باید وسی؟
چې مثلا د داسې میندو سره درک حالت لکه چې ورته وي درک شي، هغه میندې دی سره مرسته وشي، دی د خاوند خانه دی د غو کسانو له خانه چې مثلا په کور کې ورسره دي حداقل یو په کومک ورسره وکړی شي، مثلا د ماشوم په کار کې، په غذایي موادو کې، کور په کارو کې، او خصوصا داسې میندو ته حداقل لږ محبت په کار دی چې ورسره مثلا محبت ورکړي دغل درک یې لږ درک.
خپل دغه مور د ځان لپاره څه کولی شي؟ مثلا شاید ځینې کورنۍ اصلا دې موضوع ته پاملرنه ونه کړي، خپل مور آیا ځان سره مرسته کولی سي؟
کله کله مثلا بعض میندې ډېر تشویشونه کوي، مثلا بې ځایه تشویشونه د ژوند په هکله، د ماشوم په هکله، د آینده په هکله. اولین کومک دا دی چې خپل ځان ته وکړه چې د دغو حالتونو ځان لرې وساتلی شي.
که چیرې دغسې مسایلو ته پاملرنه ونه سي، که څه هم تاسو د مرکې په پیل کې خطر یې وویلې، که بیا هم واضح کړئ دا څومره ستونزې، څومره خطر رامنځته کولی سي که نه د مور لخوا، نه د کورنۍ لخوا پاملرنه.
ابتدا که کدلی شي دا جواد دپریشن دوی افتی بی او کلا کلا لس ورزی شي، او کلا کدلی شي جوار خبگان دیر دوامدار شي. کلا چه دوامدار شولانو طبعا مرخ خپل ځان خود تللی تللی دی دی ماش خپل ماشوم ترسیدگی نشی کلای بیانو مجبور دا چه کورانه دی دی سره مثلا دوامدار تداوی بیا شروع کورده.
پس اینو کورانه کلی دلسی چه مثلا کلا ماشوم پیدا که یه اقا انجلی وی دا غلطه هم یو دول دی کورانه لخواه دست یو وضعیت که چه دی مېرمنې ته نوره پاملرنه نه کېږي، ماشوم ته نه کېږي، یعنې دا ولې هلک نه دی، ولې جلۍ ده؟ تاسو له خپلو تجربو راته وایئ، کله چې تاسو له مېرمنو سره کار کوئ، کلینیک ته ځئ، داسې مسایل مو څومره لیدلی دي؟
که زه درته ووایم چې حتی ما داسې یوه مېرمن لیدلې ده چې پس د واده نه مثلا واده یې چې کړی وه، هغو ماشوم یې جلۍ وه، شپږ میاشتې هغه ساتلې وه، دغه شپږ میاشتې وي د اول شپې نه چې مثلا ما لور راوړله، ما ته د کورنۍ غړو هېڅ سمه ډوډۍ نه راکوله، حتی خپله بهچې ترخه شیان شوله یعنې پخه کلپغو کې به ما ته مثلا چای یا اوبه واچولې، ما ته ویش ته هېڅ ارزښت نه لري، موږ ته تا موږ ته جلۍ دنیا ته راوړې ده، نو هغه موږ چې جلۍ دنیا ته راوړي هغه باید هېڅ خوړه ونه کا. پس د شپږو میاشتو نه هغه مېرمنه مجبوره شوې وه چې خپله ماشومه لور ایسي په زیارت کې یو چیرته کېږدي، پس دغو نه هغه د خاښې او حتی د خپل خاوند خانه ورته ویل شوي وو چې ته باید د جلۍ د کوره وباسې، موږ د جلۍ نه ده په کار کې راوړې، موږ ته به هلک راوړې، که نه ته هېڅ مستحق د دونۍ شي یا ډوډۍ وخورې، یا مثلا تا ته لباس وکړو، یا مثلا ته د موږ نه دا قدر وغواړه چې ته د زه چپ رقم په کور کې پرېوځې. هغه ماشومه یې پس د شپږو میاشتو نه بېرته وړې وه په یوه زیارت کې یخې وه، او د خپله کور ته راغلې وه چې د دې په گفته چې تقریبا دوه ویشت شپې مې وې خپلو سینو دومره درد کول، هغه نور تشویش خو په ماشوم سه چې جیګرخونه ومه بېرته مثلا هغه مور دی یعنې بدون د دونه چې د عاملګۍ د دورې نه یا پس د زیژون نه هغه دپریشن ته لاړه شي، هغه چې خپل ماشوم یې د لاسه ورکړل او وضعیت یې د بد نه بدتر شوی وه.
د دغه ماشوم په هکله بیا دوی معلومات درلودل کنه چې هغه چا وی ول څه سال ته چې دوی په زیارت کې پرېښوده؟
په دوم اورد کې ما ورسره خبرې وکړلې چې ماشوم یعنې تاسو وی، حتی کورنۍ مې وی چې ته اجازه نه لري چې بیا کور او زیات دغه ماشوم په اړه پوښتنه وکړي. دوی په گفته ډیر کالونه وتلی و چې هغه انجلۍ په زیارت کې خوشي کړې وه، بیا مثلا چې هلک دنیا ته وړی وه تقریبا لږ تغییرات کې راغلي و، بل انجلۍ چې وړې وه بېرته مغس حالت سمخ شوې وه، ولې دومره مقاومت یې کړی و، هغو مور چې یعنې په دو توانمنده شوې وه چې نور خپل اولادونه یې لاسه ورنه کړو.
کله چې مېرمنې خپلې دا ډول کیسې تاسو ته کوي چې د کورنۍ له خوا بد وضعیت سره کېږي، کله چې دوی نجلۍ نړۍ ته راوړي وي، بیا تاسو له دوی سره څه مرسته کوئ؟
داسې شخصي مداخله د خلکو په کورو کې نشو کولای، ولې د میندو په توانمندۍ باندې موږ کړی شو چې مثلا میندې توانمند کو، آګاهي ورکو په دو کې کې مثلا چې لکه چې موږ د اسلامي منابع نه کله کله ورته کار اخلو، چې دینی منابع نه چې په دین په چوکاټ کې مثلا کله کله چې لکه چې وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې کله یو انجلۍ په یوه کور کې پیدا شي، وسیله د نور او رحمت ده، دغه انجلۍ په غو کور باندې څلوېښت ورځې د الله پاک نور وریږي، نو دا رقم وکړی شي چې د در اسلامي منابع نه دغو خلکو سره کار وکړو، توانمندی کو دوته چې پوه شي په دو خبرو باندې چې هلک او جلۍ مثلا مور او پلار ته خپله دی هم دغه پوهېږي او درکې وي. خو مثلا د موږ داسې دي چې کله کله خشونت اکثرا په بعضو کورو کې د ښځو نه خانه دی، ښځې په ښځو خشونت کا، خاک په نور باندې خشونت کا، په دو موضوع باندې یا درور په وینداره باندې خشونتونه کا.
تاسو د یو داسې چا په صفت باندې چې کورنیو ته مشوره ورکوئ، دا ډول کورنیو ته به تاسو څه ویل ولرئ؟
د موږ مشورې خو د خپله شخص دپاره دی، د شخص سره یې کوچې مثلا که خپل انګور راشي خپله شخصي ژوند په موارد کې ورسره خبرې کړو. خو بیا هم د دم توصیه ده ورته مثلا چې عامه آگاهي چې هغه کسان چې ورکوي په هغو کې مثلا ورسره کړی شي مرسته وکړي، چې مثلا خلک جلی پارک نه لري، یعنی یو عمله دغه ملمر بعضې مثلا سهولتونه یې ورته په کور کې لږ مرسته ورسره وشي، لږ مثلا د کار تقسیماتو کې ورسره کومک وشي، دا ښه نتیجه ورکوي.
درنو دوستانو، په دې هیله چې دا ټول ستونزې به ورس حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. موږ هڅه کوو چې داسې خبرونه جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل کېدلو لار پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واتساپ شمیره ده 00420224 4001. دا به نننۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
تاسو اوریدونکو کولای سئ چې په دری ژبه هم پر خپل بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ له لارې راولېږئ. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00420224 4001. شمیره بیا تکراروم 00420224 4001.
شماره های تلفن را من هم یک بار برای تان آهسته آهسته می گویم 00 42 02 21 12 46 01. منتظر پیام های شما به زبان دری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام ورځ مو په خیر. د درسی ساعت خبرونه ته مو هرکلی کوم. نن شنبه ده او په نننی درسی ساعت کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو جغرافیا تدریسيږي. د یادونې وړ بولم چې د خبرونه درسی مواد د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکاري چمتو شوی او له ازادي رادیو خبريږي. پایل کې به د لسم ټولګي د جغرافي په مضمون کې د تیر درس په دوام چې نقشه مو ولوسته، نن به زمکه ولولو. دا چې زمکه څه ډول جوړښت لري او په جغرافي کې د زمکې لوړه او ټیټه څوکه د کومو لارو چارو څخه په استفادې معلومو. په دې اړه بشپړ معلومات د ښوونکي په درس کې وړاندې کیږي.
موضوع د زمکې بڼه او جوړښت. د افغانستان زمکې یا اراضي د جوړښت له پلوه څه ډول ګڼي؟ د طبقات الارضی یا د ځمکو د برخو څیرونو له مخې د افغانستان ځمکنی جوړښت داسې ښودلی شو چې د افغانستان د ځمکو ډېرې برخې د لوړو ژورو ګونڅو او تکتونیکي درزونو په بڼه دي چې د هیواد د ځمکو لوړې په ښکاره توګه سره څرګندوي. په دې معنا چې د افغانستان د ځمکې ډېر لږ لوړوالی د سمندر لکه څخه د خمعاب سویل ویدیسته 295 متر دی چې دا ډیره لږ اندازه ارتفاع ده. خو ډیره لوړه څوکه یې د ختیځ هندوکش څوکه ده چې نوشاخ بلل کیږي او لوړوالی یې د سمندر د مخ څخه یا د سمندر له سطحې څخه 1450 متر ته رسیږي. همدارنګه په شمالي پښتونستان کې د تراجمیر لوړه څوکه 1250 متر لوړوالی لري. په دې توګه د افغانستان ځمکنی اراضي جوړښت د ارتفاع له مخې ډېر ښه شرح او توضیح کېدلی شي او هغه په لاندې توګه دی. الف، هغه برخې چې له 300 څخه تر 500 متر پورې سمندر له کچې لوړوالی لري د ټیټو یا لږ ارتفاع لرونکو سیمو په نوم مطالعه کیږي. با، هغه برخې چې د سمندر د مخ څخه د 500 متر څخه تر 2000 متر لوړوالی کې حاصل خیزه کرنیزه سیمه بلل کیږي. جیم هغه برخه چې له 2000 څخه تر 6000 متر پورې لوړوالی لري د افغانستان ټول غرونه دي، لکه پامیر، بابا غر او د تورت نور. پامیر په اوسطول د بهر له 6 څخه 6000 متر جګوالی لري او د نړۍ د بام په نامه سره یادیږي. د افغانستان لږ ارتفاع لرونکي سیمې په دریو حوزو باندې ویشل سوي دي: الف د امو حوزه، با د هلمند حوزه، جیم د ننګرهار حوزه. الف د امو لږ لوړه حوزه د افغانستان په شمال کې د قیصار د سیند له لویدیځ څخه د 295 متر په لوړوالي پیل د رکت او وینګي کلا تر سیمو پورې چې 425 متر لوړوالی لري رسیږي. دغه ساحه د امو سیند له څنډو د کوکچې د سیند تر کوزو غاړو پورې، د کندوز د سیند له غاړو تر اشکاشم، د تاشقرغان تر حوزې د بلغاب له کوزې حوزې څخه د مزار شریف تر سویل پورې، د شبرغان حوزه دولت آباد او اندخوی پورې غځېدلې ده. با د هلمند حوزه، د هلمند لږ ارتفاع لرونکې ساحه د افغانستان په لویدیځ کې پرته ده. د هلمند د سیند کوزه حوزه، یکشته حوزه، خاشرود، فرارود، ادرسکن او گودزره را اخلي، چې په عمومي توګه د گودزره دشتې، جهندوم، امیران دشتې.
د ځمکې په اړه د درس په سلسله کې ښوونکي د افغانستان په جغرافي کې هغه درې سیمې په ګوته کړې چې د دغه هیواد په جغرافي کې تر ټولو ټیټې دي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې له ورځې له ازادي رادیو پیل کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې دا سهار په اتنیمو بجو لا ازادي راغلی.
دی ولسم ټولګي درسي ساته خرغلاست. په نننی درس کې د کانی زیرمو د درس سلسله په لومړی برخه کې د رخامو او مرمرو قیمتي ډبرې لولو. د ډبرې چې د افغانستان په یو ډیر شمیر سیمو کې موجود دي، ځنګړنې داده چې خورا ښکلې دي او د ساختماني چارو سربیره په بیلابیلو برخو کې کارول کیږي. خون کې د دې دوه ډوله ډبرو پاړه معلومات راکوي.
درخام او مرمر، مرمرو ډبرې یا ماربل، دا هغه تغیر منونکي احاکي ډبرې دي چې په بیلابیلو او ښکلو رنګونو په هیواد کې پیدا کیږي. تغیر منونکي مفهوم دا چې دا ډبره موږ کولای شو چې په ټوټو ټوټو یواړو او کولای شو چې دا سایکل کو، سپینه کو، پاکه کو، چې په دې سره موږ وایو چې دا تغیر منونکې ډبره ده. خالص مرمر سپین رنګ لري. مرمر ډبرې احاکي ډبرې دي چې د فشار او تودوخې له امله بڼه بدلون کوي. د پرکېدو او تخنیکي پالش په واسطه جلا او ښکلا پیدا کوي. له دې امله دا ډبرې د ودانیو په ښکلا، د چای خوړلو میزونو، لوښو، د زیارتونو په لوحو او حتی د مجسمو په جوړولو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. په افغانستان کې ماربل ډبره د هلمند په ولایت کې چې غټ کان دی وجود لري. همدارنګه په هرات ولایت کې د ماربلو د ډبرو کان شته. په افغانستان کې په نورو ولایاتو کې هم د دې ډول ډبرې کانونه شته او یو شمیر تاریخي ځایونه هم د دې ډبرې په واسطه جوړ شوي دي، لکه د کندهار په ولایت کې د خرقه مبارک زیارت چې احمدشاه ابدالي هلته دفن دی، او د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم چپل مبارک هلته پرته ده. نو د خرقه مبارک د چار چاپیرې هاتیه دیوالونه د ماربل یا د مرمرو د ډبرو په واسطه جوړ شوي دي. د مرمر ډبرې یا د مرمرو ډبرې په افغانستان کې ډېرې پیدا کیږي. له دې جملې کولای شو د ننګرهار، خوږیانو او د اچین سیمه، د هرات ولایت، د چسپ سیمه کې او د میدان وردګ، د کوټه یا شروع په سیمه کې د د مرمر ډبرې پیدا کیږي. همدارنګه ما وویل چې د هلمند په ولایت کې هم د مربل ډبره په زیات اندازه وجود لري. د کابل په ولایت کې کولای شو چې د بادام باغ، ریخشور، کرغې او ترخیلو څخه یادونه وکړو چې هلته په زیات اندازه د مربل ډبرې وجود لري. تاسو په لاندې تصویر کې وینئ چې یو حال مکمل د مربل ډبرو په واسطه سره جوړ شوی دی. څومره ښکلا چې دغه حال لري یا څومره ښکلا چې په دغه جوړښت کې ده په نورو ځایونو کې نه لیدل کیږي. او هغه طبیعي مربل چې بیا وروسته د سایکل څخه پاک شوی دی او تغییر خوړلی دی په دغه حال کې استعمال شوی دی. د ودانیو د ډبرو ترڅنګ په هیواد کې د ودانیو نور توکي هم پیدا کیږي، لکه چونه، ګچ چې په زیاته کچه د ودانیو په جوړولو کې کارول کیږي. اهکي مواد له تخنیکي عملیې وروسته په سیمنټو بدلیږي. د بیلګې په ډول غوري سیمنټ، جبل سراج د سیمنټو د تولیدونکو فابریکه له ارزښتناکو او مهمو مرکزونو څخه دي چې همدا اوس یې د تولید کچه په بدلون کې ده او د افغانستان دپاره د سیمنټو په برخه کې تولید کوي.
تاسو د ښوونکي په درس کې واوریدل چې د مرمرو او رخامو ترڅنګ چې په هلمند، میدان وردګو او ننګرهار ولایتونو کې په ډیره اندازه پیدا کیږي، افغانستان کې د نورو هغو معدني موادو کانونه هم ډیر دي چې په ساختماني چارو کې ترې استفاده کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د درسي ساعت په دریمه او وروستۍ برخه کې د 12 ټولګي د جغرافیه وار دی. په دې برخه کې په اوسنیو شرایطو کې د بشر په ژوند کې یو لستونزو ډک پړاو لولو. دا پړاو مهاجرتونه دي. د مهاجرتونو په دې چې افغانانو ته تر هر بل چا ډیر آشنا ده، په دې کې د مهاجرت ګڼ ډولونه شامل دي. نن به ښوونکی راته وایي چې اقتصادي مهاجرت، سیاسي، ټولنیز او داراز نور په کومو شرایطو کې کیږي او ولې انسانان اړ کیږي چې په کور دننه مهاجرت ته مخه کړي چې دې پړاو ته کورني یا داخلي بېځای کېدل وایي.
مهاجرت زموږ په هیواد کې داخلي، خارجي، سیاسي او تاریخي مهاجرتونه چې د طبیعي پیښو د اغیزو له مخې کیږي او همدارنګه موسمي مهاجرت هم چې له یوې سیمې څخه بلې سیمې ته د موسم په تغییر سره ترسره کیږي، د هغو انګیزې په لاندې ډول دي. اول، سیاسي مهاجرتونه. سیاسي مهاجرتونه هغه وخت کیږي چې یو پارته فکري او عقیدتي ازادي موجوده نه وي. له 1350 هجري شمسي کال څخه وروسته د روس ته تهاجم او تیري له امله د افغانانو ډیر لوی لوی مهاجرتونه چې په نړۍ کې ساری نه لري نور هیوادونو او لوی وچ ته شوي دي. د افغانستان له 5 میلیونه څخه زیات نفوس په نړۍ په ګوټ ګوټ کې مهاجر شول. د کلیو، د کوچنیو او لویو ښارونو خلک لویو سنتي ښارونو ته د کار او دندو د موندلو او د شتمنیو د لاسته راوړلو او د مسؤون یعنی خوندي ژوند لپاره مهاجرت کوي. د پورتنیو لاملونو په نظر کې نیولو سره د کلیو خلک ښارونو ته لکه کابل، کندهار، هرات، مزار شریف او نورو سنتي ښارونو ته مهاجرت کوي چې دغه کار لا تر اوسه دوام لري. تاریخي مهاجرتونه په ډیرو پخوانیو وختونو کې آریایانو له بلخ، بختي څخه شاوخوا سیمو ته تر هند او پارس پورې مهاجرت وکړ. یونانیانو، کوشانیانو او مسلمانانو یو پر بل پسې مهاجرت وکړ. په 1940 لمریز کال کې د وچکالۍ له امله زموږ هیوادوال د خپلو کورونو پرېښودلو ته اړ شول چې د بادغیس، اوروزګان او د هزاره جاتو لوړه ساته په دې ډله کې راځي. موسمي مهاجرتونه د تودو او سړو سیمو ترمنځ کیږي، یعنی مهاجرین په اوړي کې د څارویو د روزنې او همدارنګه د کرنې لپاره ګاونډیو سیمو ته مهاجرت کوي. د هیواد کوچیان یې ښه مثال دی. د مهاجرت اغیزې مهاجرتون هم مثبت پایل لري او هم منفی. مهاجرتون پر افغانانو مثبت او منفی اغیزه کړی دي. اول منفی اغیزه څه دي؟ د فعال اقتصادي نفوس له لاس ورکول، د مهاجرت په کولو سره فعال قوي افراد له ملکه څخه ځي. دوهم د مغزونو تیښته، پوهان، عالمان او ماهر کسان ځي. دریم منفي اغیزې په اچ آی وي د پوستکي په ناروغۍ اخته کېدل، څه وخت چې یو فرد خارجي ملک ته ولاړ سي هلته په اچ آی وي یا ایډس باندې اخته سي، هلته ډول ډول داسې څه کېږي چې هغه ناسم روي شي، نو څه وخت دلته راسي دا ناروغي دلته هم خپروي، چې دا د مهاجرت منفي اغیزې بللی شو. څلورم بندنیو هیوادونو ته د سرمایه لیږدول، کوم کسان چې له داخل څخه خارج ته په مهاجرت تللي دي د ځانه سره کیش یا نغدي پیسې وړي دي، چې په دې سره زموږ د هیواد څخه نغدي پیسې و خارجي ممالکو ته انتقال شولې، او دا زموږ د هیواد د اقتصاد په اړوند یو منفي کار دی. مثبتې اغیزې په لاندې ډول دي. اول د خپل فرهنګ لیږدول او د نورو له فرهنګ سره آشنایي. موږ کولی شو چې په مهاجرت سره خپل فرهنګ نورو هیوادو ته انتقال کو او له نورو خلکو له فرهنګونو سره آشنا سو. دوم د خپلې ژبې رواجول او د نورو له ژبو سره بلدتیا. دریم د نوې ټکنالوژۍ سره بلدتیا، چې دا یو واقعیت په صحیح توګه یو ښه خبره ده. یعنی کله چې یو هیواد ته موږ لاړ سو او هغه د قوي حکومتولۍ څخه برخمن یو، موږ کولی شو چې د هغوی د لاسته راوړنو څخه چې هغه د ټکنالوژۍ په برخه کې موږ لیدنه وکړو او بیا هغه ټوله څه په خپل هیواد کې عملي کړو. څلورم په پایله کې هر مدنیت د یو مهاجرت زیږنده ده. په نړۍ کې هیڅ داسې څوک نشته چې هغه چې د اصلي د دې ځای مقیم وي، یعنی افغانان. افغانان اصلا په کومه جغرافیه کې چې اوس ژوند کوي د دې ځای اوسیدونکي نه دي، بلکې د بلخ یا بغدی سیمې څخه راغلي دي. جرمنیان د جرمني اړوند چې کومه ساحه ده دي اوسیدونکي نه دي، بلکې د ماریایان دي او د بلخ یا بغدی سیمې څخه راغلي دي. همداسې په نړۍ کې هیڅ داسې هیواد نشته چې د زورو کالو مخکې چې دلته اوسېدی، بلکې دا د یو مهاجرت زیږنده ده. پنځم د هغوی انساني حقوق تر پښو لاندې کېدل، څه وخت چې له یو هیواد څخه بل هیواد ته د مشکلاتو، ګټې یا نورو په اساس څوک مهاجرت وکړي، څه ډول عزت چې په خپل هیواد کې لري دغه ډول عزت په خارجي هیوادو کې نور کول کېږي، او نه هم د خپل ملت حق څوک په نورو خلکو خوړلی شي. هر هیواد ته چې ورسي هلته د امیګریشن یا مهاجر قانون جلا وي او د اصلي اوسیدونکو قوانین جلا وي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته وګیاست. د نننی درسي ساعت په دوام به لسم ټولګي په راتلونکي درسي ساعت کې ولولو چې په افغانستان کې څو ډوله ژوي یا حیوانات شته او په کومو جغرافیایي موقعیتونو کې ژوند کوي. په یو لسم ټولګي کې به د کانونو د درس په دوام د افغانستان د ډبرو سکرو یوه کاني زیرمه درته در وپیژنو، او په دولسم ټولګي کې د افغانستان اداري تشکیلات ولو.
ازادي راډیو څخه د درسي ساعت درواني اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونې سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپریږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی، او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپریږي.
درنو زده کوونکو، په دې تمه چې له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ، د نن ورځې خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. د خدای په امان.
که
تاسی داخ پروانه اوری او داخ پروانه لطاسی یا ستاسی ده کورانی لغری سر پس دکرو که مرست کوی لمر سر پر داغ واتساب شمیره خپل نظر شریک کری او پر جغیز برنر آتا خپل پیغامون پریش دی. ده واتساب شمیره ده 00420221240601. یو زلبیا 00420221240601.
Come on.
پتیا را دن دی بنا وای پگڑ تسنگ کچ بدے پیزنما